د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. دا زری رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په روان خبرونه کې مولدې خبرو چې ویل کېږي د امریکا پیسې تر طالبانو رسیږي. د دې مطلب سربیره د افغانستان په اړه ګڼ نور مطالب لرو، خو لومړی هم خبرونه، اول هم د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي.
په افغانستان کې د متحده ایالاتو لوړ رتبه قمندان د یوې مجلې په یوه مقاله کې د خپلو هغو تبصرو په اړه بخښنه غوښتې چې پکې دی او د ده همکاران داسې ښکاري چې د اوباما د ادارې د فشارواکو باندې یې انتقادونه کړي. په خوست کې میشته تلفي ځواکونه وایي چې تېره ورځ یې د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې 15 وسلوال طالبان وژلي. د کندوز عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیزالله سفر نن ماسپښین په یوې چاودنه کې وژل شوی، او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې په استانبول کې د بم د چاودنې له امله 4 کسه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د متحده ایالاتو رتبه قمندان د یوې مجلې په یوه مقاله کې د خپلو هغو تبصرو په اړه بخښنه غوښتې چې پکې دی او د ده همکاران داسې ښکاري چې د اوباما د ادارې په چارواکو باندې انتقادونه کړي. په یوې اعلامیې کې جنرال سټنلی مکریسټل ویلي دي چې د خپلو هغو تبصرو په اړه چې د رالینګ سټون په نامه په یوې مجله کې خپرې شوې دي، د ژړلو کومې بخښنه غواړي او زیاتوي چې په دې تبصرو کې په غلطۍ سره سم قضاوت نه دی شوی او باید داسې نه وای شوی. اعلامیې زیاتوي چې مایکریسټل جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه د ملي امنیت ډلې ته زیات درنښت او احترام لري. په مقاله کې مایکریسټل د جمهور رئیس په مرستیال جو بایډن باندې چې د افغانستان د شخړو په برخه کې د مایکریسټل په ستراتیژي باندې شکمن ښکاري هم ملنډې وهل شوې. دغه راز په مقاله کې د افغانستان لپاره د امریکا په سفیر کارل ایکنبری او د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د استازي ریچارډ هولبروک په اړه توندې خبرې شوې دي. په خوست کې میشته تلفي ځواکونه وایي چې تېره ورځ یې د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې 15 وسلوال طالبان وژلي دي. په خوست کې د تلفي ځواکونو ویان جګړن پلاټ ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو طالبانو کې بهرني طالبان هم شامل دي چې دې ولایت ته د یو شمېر وسلوالو بریدونو د ترسره کولو په هدف راغلي و. نوموړي زیاته کړه چې دغه عملیات د دقیقو معلوماتو پر بنسټ ترسره کړي او د وژل شویو کسانو مړي لا تر اوسه هم د جګړې په ډګر پاتې دي. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیزالله سفر نن ماسپښین په یوې چاودنه کې وژل شوی دی. د کندوز د امنی قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې چاودل شوی ماین یو ټلیفوني ماین و چې د پیښې په ځای کې یې ټوټې موندل شوې دي. اخوا د یو بل خبر له مخې د فرا د ولایتي شورا رئیس محمد نذیر خدمت او د هغه یو 14 کلن زوی نن د یوې چاودنې په ترڅ کې ژوبل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبرې شوې اعلامیې کې راغلی دی چې دغه ماین د ولایت دفتر ته څیرمه چاودلی چې په اړه یې د مهال تحقیقات روان دي. تر اوسه پورې د دولت کومې مخالفې ډلې د دغو دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد په مختلفو برخو کې د یو اندازه چاودیدونکو موادو او وسلو د نیولو خبر ورکوي. د کورنیو چارو د وزارت لخوا په خپل شبي اعلامیه کې راغلی دی چې د تیرو 24 ساعتونو په دوران کې 40 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد، 100 میله وسلې، د راکټ مرمۍ او 100 حلقې مینونه په کاپیسا میدان وردګو، سرپل، نیمروز، کابل، کونړ او لغمان ولایتونو کې نیول شوې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې تیرو ورځ د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې 9 تنه مخالفین هم وژل شوي، خو مخالفینو تر دې مهاله کومه تبصره نه ده کړې. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: $1 شپږ څلوېښت افغانۍ او 25 پوله، یوه یورو 55 افغانۍ، یو پاؤنډ 85 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 43 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه له فريدي هرسفي څخه اوري.
راپورونه وایي نن په استانبول کې د سړک غاړې بمی چاودنې له امله 4 کسان ووژل شول او لږ تر لږه 12 نور ژوبل دي. ویل شوي چې په بس کې پوځیان او د هغوی د کورنۍ غړي سپاره وو. د استانبول والي حسین اونی مطلو خبریالانو ته د قربانیانو په اړه نن په خبري کنفرانس کې معلومات ورکړل. مطلو وایي موږ د سړک غاړې بمی حملې کې چې د ریموټ کنټرول په واسطه منفجر شو 4 کسه له لاسه ورکړل. د حملې هغه بس موټر په نخه کړی و چې پوځي پرسونل انتقالول. درې قربانیان صاحب منصبان دي او یو بل یې ملکی سړی دی. تروسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو چارواکي وایي پر کوردی بلتون غوښتونکو شک لري. د کوردانو د کارګرانو پی کی کی غیر قانوني ګوند په تیرو 2 کلونو کې ورته حملې کړې دي. دا ګوند له 1943 میلادي کال راهیسې د ترکیې په جنوب ختیځ سیمه کې چې ډیر اوسیدونکي کوردان دي د خپل خپلواکۍ لپاره جګړې کوي. نننۍ پیښه یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې د ترکیې پوځ د کوردی اغیانو د حملو د زیاتوالي په ځواب کې د عراق پولیس ته چې د کوردی بلتون غوښتونکو هډې پکې دي د زیاتو ځواکونو ځای په ځای کول پیل کړل. د عراق کابینه نن د دې هیواد د برېښنا د وزیر کریم وحید د استعفا او د برېښنا د کموالي له امله د عراق په مرکزي او جنوبي سیمو کې د اعتراضونو پر مسلو بحث کوي. په زرګونو خلکو نن په کربلا کې د برېښنا د نشټوالي پر ضد مظاهره وکړه. تر دې دمخه په جنوبي ښارونو بصرې او ناصریې کې مظاهرې وشوې چې پکې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې هم وشوې. د شنبې په ورځ په بصرې کې پولیسو پر اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې دوه کسه پکې ووژل شول. د برېښنا وزیر کریم وحید پرون د دولتي ټلویزیون له لارې خپل استعفا اعلان کړه، خو حکومتي مقامات وایي د هغه د استعفا د منلو او نه منلو خبره به په نننۍ غونډې کې څرګند شي. دا ازادي راډیو ده. د امریکا د کانګرس غړي وایي دوی پر هغې وړاندیز شوې لایحه موافقه کړې چې له مخې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر امریکا نوي بندیزونه لګوي. دغه لایحه پرون د امریکا د استازو او مشرانو د جرګو د غړو او مخکې اعلان کړه او مخکې لدی چې تصویب شي د دواړو جرګو غړي به پرې بحث کوي. د نو بندیزونو لایحه مخکې لدی چې په قانون بدله شي د ولسمشر باراک اوباما لاسلیک ته اړتیا لري. د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف نن د امریکا متحده ایالاتو ته په درې ورځني سفر ځي. ویل شوی چې په دې سفر کې به نوموړی له ولسمشر باراک اوباما سره پر کتنې سربیره له امریکا سره د سوداګرۍ اړیکو پیاوړي کېدو تمرکز وکړي. ټاکل شوی ده چې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې له ولسمشر اوباما سره وګوري. او د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې تیر ورځ پرتګال شمالي کوریا ته و د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. اسپانیا وتوانېده چې د یو ګول په وهلو سره هندوراس ته ماتې ورکړي او چیلي هم سویس یو د صفر په مقابل کې له مخې لري کړ. د دې جام لوبو په ترڅ کې نن څلور ټیمونه مسابقه کوي. فرانسا له جنوبي افریقا، مکسیکو له یوروګوای، یونان له ارجنټاین او نایجیریا له جنوبي کوریا سره مخامخ کیږي. نننۍ لوبې به شاوخوا سکم دوه ساعته وروسته یعنې د کابل په وخت په شپږ نیمو بجو پیل شي. په یو وخت به دوه ټیمونه سره لوبې کوي. لومړی به فرانسا له جنوبي افریقا، مکسیکو له یوروګوای سره په یو وخت، او وروسته به یونان له ارجنټاین او نایجیریا یونان له ارجنټاین او نایجیریا له جنوبي کوریا سره مخامخ شي. په جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوال کپ لپاره دوه دیرش ټیمونه په اتو ګروپونو کې د نړیوال جام د ترلاسه کولو لپاره لوبې کوي. د دې لوبو په اړه معلومات د ازادي راډیو د خبرونو له لارې اوریدلی شي. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
و بجې او اته دقیقې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به واوري چې د امریکا په میلیونونو ډالر تر طالبانو رسی شي. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې ولسمشر کرزی سبات پاتې وزیران دوی ته ورپیشني. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی کار پریشي. پاکستانی پوځیانو د کونړ د یو شمېر اوسېدونکو په وینا د افغانستان دننه له 10 تر 15 کیلومترو مخکې شوي دي. پېښور ته څیرمه په یوه زیارت کې چاودنه شوې او د ازادي واورېدونکو پونیس پروګرام کې د افغان زندانیانو پر ستونزو ګڼ پیغامونه خپرو. په امریکا کې داسې رپورټونه خپره شوي دي چې د امریکا په میلیونونو ډالر په افغانستان کې د جګړه مارو په لاس طالبانو ته رسیږي. په رپورټ کې ویل شوي په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه د خپلو موادو او شیانو د انتقال په مقصد کورني او بهرني امنیتي موسسې استخداموي تر څو د کاروانونو امنیت وساتي. دا امنیتي موسسې د وسلوالو طالبانو ډلو ته پیسې ورکوي چې په کاروانونو حملې ونه کړي او په دې توګه د طالب وسلوالو مالی منابع په غیر مستقیم ډول د امریکا لخوا تقویه کیږي. په دې اړه لویدیځو رسنیو او اژانسونو رپورټونه خپاره کړي دي چې د هغو په استناد جانقه علي کوزی رپورټ لري.
د کانګرس په راپور کې ویل شوي چې د امریکا دفاع وزارت د خپلو موادو د انتقال په مقصد شخصي امنیتي کمپنۍ ګمارلي او هغوی آزاد پریښي چې د کاروانونو امنیتي لارې چارې تنظیم کړي او امریکایي عسکر یوازې د جګړې ډګر ته متوجه وي. د امریکا د عمل په حقیقت کې په افغانستان کې د اداري فساد په ضد مبارزې او د یو اغیزمن حکومت د جوړولو چارو ته زیان رسوي. نیویورک ټایمز ورسپانې په دې اړه هغه راپور خپور کړی چې د کانګرس یوه استماعي غونډه پرې نن ممکن بحث وکړي. دا راپور د ملي امنیت په چارو کې د کانګرس یوې فرعي کمیټې برابر کړی او په اویاو مخونو کې لیکل شوی دی. پا په کانګرس کې د ملي امنیت د چارو د فرعي کمیټې مشر جان ترني د مسلې په اړه وویل د امریکا د دفاع وزارت دا ډول فعالیتونه به د افغانستان د حکومت په څنګ کې د جګړه مارانو قمندانانو او جنایتکارو یوې شبکې ته هم لاره هواره کړي. د ترني په وینا د دفاع وزارت دا عمل په خپله د دې وزارت له مقرراتو سره مخالف ده او په افغانستان کې د امریکا ستراتیژیکو هلو ځلو ته ممکن زیان ورسوي. د کانګرس د فرعي کمیټې په راپور کې د غراز راغلی د کاروانونو د ساتنې لپاره د پیسو ورکول په حقیقت کې د طالب وسلوالو په مالی منبع بدل شوی. په راپور کې د هغو اسنادو ټلیفوني تماسونو او برېښنالیکونو یادونه شوې چې ښیي طالب وسلوال هڅه کوي چې د سړکونو په اوږدو کې د ناتو او امریکایي ځواکونو په کاروانونو حملې وکړي، خو د کاروانونو ساتونکي امنیتي خصوصي کمپنۍ هغوی ته پیسې ورکوي چې په کاروانونو حملې ونه کړي. د کانګرس د فرعي کمیټې په راپور کې دا هم ویل شوی چې د امریکا د دفاع وزارت د کاروانونو د ساتنې په خصوصي شرکتونو او کمپنیو باندې اغیزمن څار نه لري. د امریکا دفاع وزارت د کاروانونو د حرکت او ځای ته د رسیدو تر وخته د کاروانونو له حال احواله نه خبريږي. څېړونکو د امریکا دفاع وزارت نه غوښتي چې د دې مسلې مسؤلیت باید په غاړه واخلي او دا ډاډ باید ورکړي چې د کاروانونو د حفاظت لپاره د امنیتي کمپنیو او شرکتونو په کړنو پوره څار لري. د امریکا د متحده ایالاتو په پوځ کې د جنایي چارو مشر کریس ګیری وای د مسلې په اړه جنایي څېړنه روانه ده. دی وای د پټو اسرارو د ساتلو په مقصد زیاتې څرګندونې نشي کولای. د کانګرس د فرعي کمیټې په راپور کې راغلی یوازې د افغانستان جګړماران او د دولت مخالفان له دې سیستم څخه ګټه نه اخلي، بلکې د یوې امنیتي کمپنۍ په وینا دوی د امنی سیمه ییزو قمندانانو او والیانو ته هم هر میاشت له زرو څخه تر لس زرو ډالرو پورې پیسې ورکوي چې د کاروانونو امنیت یې وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم د دسمبر میاشت کې د کانګرس د پوځي خدمتونو کمیټې ته په خبرو کې منلی و چې د افغانستان اکمالاتي لارې په خاص ډول د پاکستان د کراچۍ له بندر څخه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر مرکزونو پورې غځېدلو، ترانسپورتي لارو، اداري فساد او رشوت ته او حتی وسلوالو طالبانو ته د پیسو برابرولو لار هواره کړې ده.
په راپورټ کې مو واوریدل چې امریکا په افغانستان کې جنگ سالارانو ته د خپلو کاروانونو د ساتنې لپاره پیسې ورکوي او جنگ سالاران بیا له دغو پیسو یو اندازه طالبانو ته ورکوي. ویل کېږي چې سبا به ولسمشر حامد کرزی ولسی جرګې ته پاتې وزیران د اعتماد د رایې اخیستنې لپاره معرفي کړي. د ولسی جرګې له نائب منشي سالم محمد سلجوقي سره په یوې خبرچا پسې په همدې اړه مرکه خبرو.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
سلجوقي صاحب ټاکل شوی دی چې جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان ولسی جرګې ته هغه وزیران معرفي کړي چې سرپرست ورته ټاکل شوی دی. کله چې تاسو ازادي راډیو ته وایست چې کوم کسان تاسو ته معرفي کیږي؟
د ټلیفوني اړیکو په وسیله چې د رئیس جمهور له خوا نیول شوی و پرون انشاءالله سبا د کابینې د پاتې غړو ولسی جرګې د اعتماد د رایې په خاطر معرفي کیږي، مګر متاسفانه تر اوسه په رسمي توګه یو لیست ولسی جرګې رسېدلې نه دی چې موږ پوه شو که کومه کسان شته او کومه کسان په کومه وزارتونه کې نومان شوې ده. تر اوسه یو رس او تفصیلي خبر موږ په لاسه تر اوسه نه لرو.
سلجوقي صاحب تاسو ویل چې رسمانه دا کسان نه دي معرفي کړي، غیر رسمانه ستاسو اطلاعات څه دي؟
هیڅ ډول رسمي او کتبي توګه ولسی جرګه کومه خبر رالیږده راوستلې نه دي، خو مګر متاسفانه ځینې شایعات شته که سبا ځینې کسان چې په مطبوعات کې نومي اشاره شوی و ممکن په دغه نوي لیست کې هغه نومي نه وي، مګر دغه اخبار ټول شایعات دي او موږ منتظر یو چې د رسمي توګه ولسی جرګه خبر انشاءالله راوستوي.
ولسی جرګې ته یعنی د ولسی جرګې اکثریت په نظر داسې کسان شته چې ورلمخه په هغه باندې اعتراض ولري او تاسو فکر کوئ چې ممکن جمهور رئیس معرفي کی؟
پروسیجر موجود دی چې هیڅ څوک نشي کولای دوه ځله په یو پوست معرفي شي، مګر معلوم نه دی چې آیا دغه کسان شته که یا حق کسان چې څو میاشتې مخکې د ولسی جرګې اعتماد نشي اخیستلی نن په دې کابینه کې معرفي شوي که نه.
که فرضاً ولسمشر داسې کسان معرفي کړل چې هغوی مخته هم معرفي شوي وو، ستاسو په فکر د ولسی جرګې اکثریت به دغسې شخصیت رد کړي؟
بدون شک ولسی جرګه نگرانی لري که هغه کسان چې پخوا اعتماد رای اخیستلی نشوی دی مګر اوس که معرفي شي هغه ستونزې موجوده به وي، مګر معلوم نه دی هغه کسان شته په دې لیست که نشته. ځینې شایعات شته دلته کې ممکن ځینې وزیر صاحبانو چې په هغه کابینه کې د اعتماد رای اخیستل نه دي شوي دي په دې نوې کابینه کې معرفي کېږي، مګر معلومه نه ده دغه خبر ولسی جرګه امکان لري چې نوي کسان او نوې شخصیتونه په دې کابینه کې معرفي شي.
سلجوقي صاحب مننه. یو شمیر سیاسي څېړونکو نن په کابل کې په یو څېړنیز سیمینار کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف وړاندیزونه وکړل. دوی وویل چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې ملي، سیمه ییزه او نړیوال اړخونه لري او باید افغان دولت هڅه وکړي چې د هوارولو لپاره د خلکو په ټینګ ملاتړ جدي او رښتینی اقدام وکړي. د دې یو ورځنی څېړنیز سیمینار په اړه له کابل راپورټ لرو.
لزګونو افغان څېړونکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو په یو سړنی سیمینار کې د سولې د ملي مشورتي جرګې لزینو پریکړو څخه ملاتړ وکړل او ویل چې د افغانستان د روان کړکیچ د حل لپاره باید په ملي، سیمهیزه او نړیواله سطحه حل ځلې وشي. د افغانستان کړکیچ جرګه او د سولې د لرلید په نوم دغه یو ورځنی سیمینار د سولې د بنسټونو د ټولنې په نوښت د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې جوړ شوی وو او ګڼ شمېر سیاسي څېړونکو د پوهنتون استادانو او د ملي شورا غړو په دې هیواد کې د سولې او ثبات د راوستو په اړه پکې خپل نظرونه څرګند کړل. د ولسی جرګې غړي عالمی بلخي وویل چې د افغانستان د روان کړکیچ د حل لپاره باید له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره په واضح ډول خبرې وشي او هغوی د وهڅول شي چې په دې هیواد کې د سولې په راوستو کې لازم مرسته او همکاري وکړي.
نقش کشورهای منطقه در سولې چې بسیار واضح او آشکار
است. د سولې په برخه کې د سیمې له هیوادونو رول ښکارا دی. هم کولای سیمه راست وکړي او بحران لمنځه یوسي او هم ستونزې جوړې کړي. په ځنګړې توګه پاکستان، ایران او چین. باید په افغانستان کې د سولې د چنګښت په برخه کې د سیمې هیوادونو ته بلنه ورکړل شي. ځکه هغه کوي غوړي په دې کې مهم رول لوبولای شي.
د موبایل چې ایران، چین او روسیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناتو ځواکونو په موجودیت نه دی خوښ او زموږ د ملي ګټو خلاف په دې هڅه کې دی چې بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه ژر ووزي. د غراس په دې سړنیز سیمینار کې ډیر شمیر ویناوالو کڅه هم د جرګو جوړیدل په دې هیواد کې د روانو ستونزو د حل لپاره ګټور وبلل، خو د سولې ملي مشورتي جرګې ته په اشاره وویل چې هر جرګه باید په رښتینی توګه په ملي سطحه جوړه او پریکړې هرومرو عملی شي. سیاسی سیډونکی محمد یونس فکور هم موبایل چې د سولې عالی شورا باید د ولسی جرګې له انتخاباتو څخه مخکې وسلوالو مخالفینو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سرګند پیشنهاد وړاندې کړي او هغوی ته په دولت کې د ګډون بلنه ورکړي.
کدی مذاکره را سره شروع کړل د تور لیست څخه ستاسي استل په دولتي واکداري کې د ریاست جمهوریت د معاونیت څخه نیولې بیا تر ولسواله پورې ستاسو شریکول، د ولسی جرګې په انتخاباتو کې تاسو مجال درکول، په اردو، پولیسو او ملي امنیت کې تاسو ځای درکوم تر جنرالانو، قومندانانو دغه شان په پیشنهاد کې وي.
افغان دولت هم ویلي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې پریکړې به یو د بل پسې عملي شي او هڅه کیږي چې د ښه نیت د ښودلو په توګه یو شمیر طالبان چې د ناسمو تورونو پر اساس نیول شوي له بند نه خوشي شي. په دې سړنیز سیمینار کې هم ګډونوالو ټینګار وکړ چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړو د عملي کېدو ترڅنګ باید په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په وړاندې سم سیاست غوره او له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو اترو کې د هغوی له نفوس څخه ډیره ګټه پورته شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د بریتانیا حکومت اعلان وکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د دغه هیواد استازي تر وی نامعلومې مودې پورې کار پریشي او بریتانیا ته ستون شوی دی. ویل کیږي چې دغه انګلیسي ډیپلومات د متحده ایالاتو او ناتو چارواکو سره د جګړې د هغې ستراتیژۍ په اړه د نظر اختلاف درلود چې له طالبانو سره د جنگ پر ضد د جګړې لپاره طرحه شوې ده. د ازادي راډیو د خبر څانګې د رپورټ نور تفصیل صالحي ساخزي خالقي اوروي.
د بریتانیا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد خاص استازي شیرارد کوپر کولز د اوږدې مودې رخصتي اخیستې او اوړی به له افغانستان څخه بهر تیر کړي. دغه خبره په داسې وخت کې اعلان شوه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو هلو ځلو ته لویې ستونزې رامنځته شوې دي. یو له دغو پیښو څخه په یوه ورځ د لسو بهرنیو ځواکونو وژل کېدل و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ونه ویل چې ښاغلی کوپر کولز ولې له افغانستان څخه ووزي او یا دا چې دی به په راتلونکي کې څه رول ولوبوي. خو ښاغلی کوپر کولس د دې پلوي و چې باید په افغانستان کې له وسله والو ډلو سره د خبرو مسله په هغو بحثونو کې شامل شي چې د افغانستان د راتلونکي په هکله کېږي. ویل کېږي چې دغه برېټانوي ډیپلوماټ د ناټو او متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د نظر اختلاف درلود. دا خبر په هماغه ورځ خپور شو چې لس بهرني ځواکونه د یوه هیلیکوپټر د رالویدو او د وسله والو د حملو په نتیجه کې په یوه ورځ ووژل شول، چې په دې توګه په افغانستان کې د ناټو د وژل شویو سرتیرو شمیر په روانه میاشت کې 15 سرتیرو ته ورسید. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وروسته له هغه چې په افغانستان کې د برېټانوي عسکرو د مړینې شمیر د 2001 کال راهیسې
د دې لپاره چې خپل هیواد او خپل نړۍ په امن کې وساتو، دا زموږ لپاره په ډېره لوړه بیه تمامېږي. موږ باید له ځانه وپوښتو چې موږ ولې په افغانستان کې یو او څومره نور باید په افغانستان کې پاتې شو. د دغو پوښتنو ځواب په حقیقت کې دا دی چې افغانان لا تر اوسه د دې توان نه لري چې د خپل هیواد امن ټینګ کړي. تروریستان له خپل هیواده وشړي او د روزنې مرکزونه یې له منځه یوسي. همدا وجه ده چې موږ باید هلته واوسو، او کله چې افغانانو د دې توان وموند چې د خپل هیواد امن او امنیت وساتي، د هغه وخت چې زموږ ځواکونه به له دغه هیواده ووزي.
له بلې خوا داسې ښکاري چې د امریکایي پوځي مشرانو ترمنځ هم د نظر اختلاف رامنځته شوی دی. د مثال په توګه په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځونو لوی قومندان جنرال سټینلی مکریستل د هغو څرګندونو له کبله چې د یوې خبري مجلې په مقاله کې خپرې شوې دي بښنه وغوښته. داسې ښکاري چې په مقاله کې جنرال مکریستل او د ده مرستیالانو د اوباما د حکومت له چارواکو څخه انتقاد کړی دی. په دغه مقاله کې چې روانه اونۍ به د رولینګ سټون په مجله کې خپره شي، جنرال مکریستل د جمهور رئیس د مرستیال جو بایدن په اړه انتقادي څرګندونې کړې دي. دا څرګنده ده چې ښاغلی بایدن د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په هکله د جنرال مکریستل د ستراتیژۍ مخالف دی. په مقاله کې د امریکا د سفیر کارل ایکنبری او د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د خاص استازي ریچارډ هول بروک په هکله هم انتقادي څرګندونې شوې دي. په یوه بل خبر کې چې د امریکا د کانګرس د یوه راپور په هکله خپور شوی، ویل کېږي چې د امریکا اردو په افغانستان کې په غیر مستقیمه توګه د دغه هیواد وسله والو ډلو ته مالي مرسته رسوي. په دې ډول چې د امریکا اردو په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د اکمالاتو د رسولو لپاره خصوصي کمپنۍ استخدام کړې دي. په راپور کې ویل کېږي دغو افغان امنیتي شرکتونو ته په لسهاو میلیون ډالر ورکول کېږي. امنیتي کمپنۍ بیا دغه پیسې پر جګړه مارو، فاسدو مامورینو او پر طالبانو ویشي څو د اکمالاتي کاروانونو امنیت خوندي کړي. د ټولې خبرې او پیښې په داسې وخت کې کېږي چې راتلونکې اونۍ په کابل کې یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. دغه کانفرنس به چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم پکې ګډون کوي، د ولسمشر حامد کرزي لخوا پرانستل شي.
د کونړ یو شمېر اوسېدونکي او حکومتي چارواکي وایي چې د دانګام ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پاکستاني پوځیان د افغانستان خاورې ته دننه راغلي دي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
د کونړ ولایت د دانګام او اسمار ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د سمودي څخه را پدې خوا پاکستانی پوځیان د دانګام ولسوالۍ بینشي په سرحدي سیمه کې د ډیورن لکرخې 15 کیلومتره د کونړ په خاوره کې وړاندې راغلي دي او هلته یې امنیتي پوستې جوړې کړې دي.
زما نوم مرسلین ده او د قاسم اوسېدونکی د اسمار ولسوال په جرګه ولېږلو. د نږدې نه چې مالته څارنه وکړه نو د ټال خوړ سیمې ته د پاکستاني پوځ دوه پوستې د وړې نه راخوتې دي چې هغه ته وایي د ټال خوړ سیمه یو بل ته په مقابله کې پراتې دي.
زما نوم سردار اولیا ده او د پخواني اسمار ولسوالۍ یو قومي مشر یم. پینشي کې دوه حالات ما په سترګو باندې لیدلي. یو حالت دا و چې زمنګ د اسکر مورال ډیر جګو او دویم حالت دا و چې د پاکستان اسکر تقریبا 10 کیلومتره د افغانستان خاورې ته لران نه وتلی دي. دغه د شلخو کڅ یا دندې ساحه چې ده، دغه ساحه زمنګ په خواني خاورې و. دغه خلک براتله د اسمار ولسوالۍ کې به دی به ساحه ماغسته. دغه خلک براتله په اسمار ولسوالۍ کې به مالیات تا چې لک تا ویلو نو په دغه حساب باندې دغه زمنګ ثابته خاورې و. اوس پاکستان اسکر مالته ولیدله چې هغه دغه ساحه
کونړیان وای دوی او د دوی مشرانو په خوا هم خپل خاوري څخه په کلکه ساتنه کړي او اوس هم خپل دولت سره د سرحد په ساتلو کې هر ډول قرباني ته چمتو دي. په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استاد استاد رفیع الله حیدری هم ازادي راډیو ته ویل چې پاکستانی سرتیری د ډیورن لکر خیرا وختي او دوی د ستونزې د حل په خاطر د کونړ والی او امنیتي مسولینو سره خبرې کړې دي.
او یا زمونږ دغه حدود دی یا په دغه باندې قناعت کوو. البته هغه تحمیلي خط چې کل شوی دی هغې نه هم دوی تعرض کړی دی خو راغلي د هغوی کارنران راغلي د هغوی پوج هلته دی او زمونږ د سرحدي پولیسو ځواکونه یا زمونږ هغه سربازان او د هغوی د نمونږ ستاینه کوو. انشاءالله د هغوی نه مونږ خبر شوي یستو. زمونږ ولس هم د هغوی سره همکار دی او هغوی خپل هغه شهامت ښودلی هلته دفاع په حالات کې دي. تر اوسه داسې یو پیښه نه ده رامنځته شوې. البته خبرې روانې دي. انشاءالله کوشش کوو چې دغه ستونزه حل شي او حل کېږي انشاءالله.
د کونړ اوسیدونکي له مرکزي دولت او نړیوالو ځواکونو څخه غواړي چې باید په بنشی کې پراته افغان سرحدي پولیس په هر لحاظ تقویه کړي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی وویل دوی هڅه کوي چې را پیدا شوې ستونزه د خبرو اترو د لارې هواره کړي او کچیرته پاکستانی پوځیان د خبرو په وسیله بیرته خپلو ځایونو ته ستانه نشي نو بیا دوی هم د خپلې خاورې څخه دفاع کولو او هر راز قربانی ورکولو ته چمتو دي.
په سرحدي نقطو کې د پردیو د تیریو په اساس دوی مجبور شوي دي چې د خپل دین او وطن نه دفاع کړي. اوس هم تاسو ته ډاډ درکوم چې دې دفاع ته هم دولت تیار دی هم ملت تیار دی.
خلک وایي په افغانستان کې د ثور کودتا او په هیواد کې د جنگونو د پیل کېدو څخه وروسته پاکستان او ایران د افغانستان یو شمیر سیمې خپل کنټرول لاندې راوستي. هلته یې امنیتي پوستې او نورې ودانۍ جوړې کړې دي خو افغان دولت تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې له ګاونډیانو څخه د نیول شوو ځایونو پوښتنه او د بیرته سپارلو غوښتنه وکړي. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
د کونړ د دانګام او اسمارو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو تور پورې کړ چې پاکستانی پوځیان د افغانستان د خاورې لور ته له 10 تر 15 کیلومتر پورې ننوتي دي. کله ډیورنډ بیرته ور واوړو هلته د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته چیرمه په څمکنیو کې د حضرت میا عمر په مزار کې چاودنه شوې. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن وصال دغه مزار ته ورغلی.
د پېښور ختیځ لور د څوکنو په کلي کې د ستر صوفي او روحاني شخصیت حضرت میا عمر بابا مزار ناپېژاندو کسانو په بمونو الوزولی. دلته زه اوس په همدې زیارت کې ډېر زیاتې زیانمن کړی.
زمان عمر بادشاه دی کړی زیارت خدمتګار یم. دا د شپې تقریبا 2 منټه کم 3 بجې باندې دی دا دماکه وشو او دا دماکه په ټول کلي کې واورېدلی شو. مونږ پروسه کال لدی طالبانو دغه د وجې نه ورځ پروسه کال نه کړی او سه کال مونږ دا ورځ مناو کړو د زیارت پشپه باندې او رجمې پشپه باندې زیارت د ډېر نقصان راتلی دی. ټول مطلب دا کرک دی او ټول بیا واپس مورتی بیا دا واپس مرمت کېږي واپس.
خود پښتنه دا ده چې دغه ډول کارونه څوک کوي دا زیارتونه څوک کړی دی. اکله به تاسو د دې خلکو خبرې واورې د سیمې د خلکو. دلته موږ سره د دې میا عمر بابا د زیارت سره چیرمه د جومات امام لطیف الله صاحب ولاړ دی. دوی نه به د میا عمر بابا د شخصیت په باره کې واورو.
سیدنا صادق رضی اللہ تعالی عنہ آئیخہ خولو مشکات ورپس بیو گورن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دی مڑی متعلق وینا کئی دا اساد متعلق چی ادبن الہ خاکوما تاسو دا دی خپل رور ادبو کئی اخو مر دے کنا اسلام چی مونگتا سخی کنا نو اسلام مونگتا ادب خی او بیادا چا ادب خی نم دا پارا دا انسان ومن یعظم چام چی تعظیمو کو شاعر اللہ دا شاعر اللہ دا نخو دا خدے پاک اس گر کو آگ لگ گئی گر کے چراغ سے دی کور دا اورو لگی دو خوم دا کور دا چراغ نہ کن او دا چا اولا بولو یوم دا نوچ زما شم لی تروی دی
زم پا نظر خوم دا خلق دی چی دا کم دا زیارتون نمانی دا دعا نمانی دا سخات نمانی دیر نمانی نو کمت هم دا پکاری چی دی غورو شی
کبر احترام پکار دی دا خو اولیا دی که و عام کبری اغیر سرم داسی ندی کول پکار دا خو منافقین دی دا مسلمان ها ندی
دا صوفی شخصیت پی یو زرنویم هجری کال که زیگی دلی و دی اول سونویم هجری در رجب پا میاش که وفات شوه دا لمرای زل نده چی دی اولیا و او صوفیانو زیارتون پا بمون الو زول که گی بلکه لدی وران دی هم دا صوفی شایر عبدالرحمن بابا بهادر بابا عبدالشکور ملنگ او یو شمیر نورو اولیا و او صوفیانو زیارتون لور تا پیخو سر مخشوی. مجیب الرحمن وصال ازادی رادیو پیخوار.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو روانه خبرونه تر 5 بجو دوام کوي. اوس 4 بجې او 10 دقیقې دي.